عملیات تهاجمی وسیع را علیه کردهای متحد آمریکا در سوریه آغاز کرد. و خبر آخر که فعالین حقوق بشر در قزاقستان نگرانیشان را در مورد اعلامیه پلیس این کشور ابراز داشتند که در آن گفته شده است دولت آقادل، یک فعال بشری که در بازداشت قرار داشت، یک روز پیش از آزادیش از توقیف فرار کرده است. همسر و ده ها حامی دولت آقادل امروز در شهر نورسلطان در مقابل وزارت داخله و لوی تارنبالی قزاقستان تجمع نموده و خواهان معلوم شدن سرنوشت این فعال حقوق بشر شدند. وزارت داخله قزاقستان میگوید دولت آقادل دیروز از مرکز توقیف فرار کرد، ولی همسر و حامیان وی نگرانی دارند که آقادل شاید مورد لاتوکوب قرار گرفته باشد یا حتی کشته هم شده باشد. پلیس و گاردهای زندان‌ها در قزاقستان از مظالمشان شهرت دارند. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
احمد شبریم لزریف نظر سرمو بیا هم پر خبرونه کی هر کلی کو تیر سات مو په خبرونه کی د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو مسله وڅیړله. د دې انتخاباتو په اړه د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشه فیدریکا موګرینی د دوشنبه په ورځ د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل که چیرته منتخب حکومت نه وي د سولې خبرې به له چا سره کیږي او څرنګه به کیږي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې دا سات همدا د سولې موضوع تعقیبوو. دا اونۍ په دې برخه کې مهم بدلون د سېشنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غني اعلان و چې له زندانې د حقانی شبکې د دریو مشرانو د خوشې کېدو وکړ.
تصمیم گرفتیم که سه تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین‌المللی ما دستگیر گردیده و از مدت بدین سو در توقیف خانه بگرام زیر نظارت دولت افغانستان بودند، به طور مشروط از بند رها سازند. این سه نفر عبارتند: حاجی مالی خان دیوالی خان زوی، عبدالرشید محمد عمر زوی، انس جلال الدین زوی.
د ازادي راډیو د نن ورځې د خبر لمخې تر دې دمه د طالبانو دغه درې تنه قطر ته نه دي رسېدلي. مخکې ویل شوي وو چې دوی به دوحې ته ځي. داسې ویل کېدل چې طالبان به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان هم خوشي کوي، خو د هغوی درک هم نه دی معلوم. طالبانو د امریکایي پوهنتون دوه استادان، یو امریکایی او یو د استرالیا تبعه، په 2016 کال کې له کابله تښتولي. د افغانستان د سولې د چارو وزارت وای په پکن کې بل لورته د افغانانو ترمن د سولې د خبرو لپاره چمتووالی روان دی او د بشپړېدو په درشل کې دی. د سولې د چارو د وزارت وایاندي ناجی انوري اسدی رډو ته وویل
په افغانستان کې ټولې په چارو کې د دولت وزارت او د چین د شاشدافیر د سفارت د شاشدافیر ترمنځ وشو. د ناستې په اړه د حضور د څرنګوالی، د ناستې فارمات او نور دغه لوجستیکی آمادگی پاکله خبری وشوی او دو دوی نه وغوښتل چې دوی په پوره آمادگی به دا ناسته ترسره کړي.
د کومې ناسته چې د سولې د چارو د وزارت ویاندې اشاره کوله دا دوی ورځې مخکې به د سولې خبری په کومه روانې دي. یو ډول انفرادي شوی هم دي، ځکه چې په روسیو کې یو ډله له کابله قطر ته لاړه او له طالبانو سره یې وکتل. که دا ډول هڅې روانې وي، دا خبرې به نورې هم اوږدې او ګونګې نه شي. په خبرونه کې چېر
تشکر آقای شیبر. برالاوی مهمانای قسمت اول ما محترم دکتر ظلمه ایزابیلی رئیس کمیسیون سم شکایت مشتران جرگه، محترم آقای حکمت الله شهباز استاد پانتون، محترم آقای طاهر زلان کارشناس وزارت دولت امور صلح هم مهمان ما شدن. در قسمت دوم آقای زلان خوش آمدین زیب به برنامه.
مننه تاسو ته د خبرونه دواړو ملمنو ته هم سلام اوریدونکو ته.
بله ځلان صاحب، شرخ دی خبرونه ته. ځلان صاحب، د سولې په برخه کې نوې خبرې څه دی؟ اول کې لدی شروع کو کېدې چې یو ښه خبره وره
خبر نه وښنه.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت تازه تاسو هم هغه ته اشاره وکړله په بیجینګ کې د ناستې په اړه باندې د چمتووالي هم دا ډول کوم لازم هغه مسولیتونه چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته راجع کېدل د هغه په برخه کې د پرمختګونو یادونه ده چې زمونږ په نظر دغه ناسته د بین الافغانی مذاکرات او د پیلیدو او همدا ډول د یوې داسې هوکړې ته رسیدو چې په نتیجه کې د بایزت او دایمي سولې د تحقق لپاره زمينه سازي وشي یو هیله بهونکه خبره ده.
ځلان صاحب دغه غونډه کله ده؟
دا پریز دی ورځو کې تر سره کیږي چې په دې کې د دې هغه محتوا او څرنګوالی داسې نه ده چې مونږ دې ته د مذاکراتو د پیل نوم ورکو. البته د دغه مذاکراتو د پیل د پاره هیلمندي مونږ له دغه غونډې لرو چې په دې غونډه کې باید داسې یوې نتیجې یوې هوکړې او یو پایلې ته سره ورسیږو چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل سبب وګرځي.
څه شی د دې باید شوي دی چې د دې غونډې مشخصه نیټه نه اعلان شي؟
په لومړي سر کې د دغه غونډې او د دغه ناستې په اړه باندې یو شمیر داسې مسایل وو چې هغه د افغانستان دولت او همدا ډول د چینی چارواکو سره باید شریک شوی وی، په هغې باندې بحث شوی وی. په ځانګړي توګه د دغه غونډې دپاره څه ډول معیارونه په نظر کې نیولی، کوم ارزښتونه د دغه ناستې د پاره ټاکلې شوې دي. دا هغه څو چې یو اندازه وخت هم ونیو تر څو د هماهنګۍ رامنځته کولو او د تفاهم هغه فضا رامنځته کولو کې مرسته کړې وي. همدا ډول یو لړ نور ځینې داسې مسایل دي چې هغه به د دې سبب دي څو ورځې وخت نیسي، ولې دغه ناسته زر ترسره کیدونکې ده.
خب دکتر صاحب زابلی، شما این موضوع را از دیدگاه تعقیب میکنین، شما چی فکر میکنین؟ یا مثل انتخابات و یک جنجالی مسئله است؟ مگم کدام زیادتر جنجالی صورت دیگه خدا میفهمه. منتها شما چطور موضوع را تعقیب میکنین؟ تا چه حد امیدوار هستین که مستقیما دو طرف سر یک میز مذاکره بشینن؟ صاحب
جناب نظر صاحب، تر اوسه پورې امریکایانو هغه د ټرمپ د ټویټر بعد څخه دا اعلان نه دی کړی چې دی به د طالبان سره څه وخت کښېني. خپل تمایل یې واضح نه دی کړی. ګر چې په مسکو کې د خلیزادو د مسکو د چین د نمایندګان مابینځ کې همدا فیصله وسوه چې د طالبانو د امریکا باید خبرې شروع شي، همدغسې نور بینلي جامع هم دغه تقاضا کړې ده. خو تر اوسه پورې د امریکا هغه فیصله چې د ټرمپ په لاس کې دغه تر اوسه پورې دغه خپل تمایل نه دی ښوولی. دغه فعلي حالت چې موږ تاسو وینو، چې تاسې د انسقانی موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د فعلي ورورم چې ځلان صاحب دی، ده وویل چې دا به د بین الافغاني او د طالبانو مابینځ کې په مجبور کې د بین الافغاني خبرو دپاره به یو مقدمه سي چې نور خبرې ته دوام ورکړو. موږ دا فکر کوو چې دغه موضوع اصلا د عمران خان او د ټرمپ، چې عمران خان لاړی د واشنگټن ته، هلته ټرمپ خواهش دي نیوکوي د واده ورکړه چې دغه امریکایي استادان تاسو سره یې لکوم. په ما په مقابل کې د خلیزاد راوستو اسلام آباد ته، کابل ته راغی، د اسای رئیس هم راغی. دغه موضوع وه، دغه موضوع چې له سوې ده د افغانستان د سولې په مورد کې موږ فکر کوو کم تاثیر نه لري، ځکه رئیس جمهور په خپله اعلامه کی وویل چې په یو شرط مجدار باندې شوه چې دی به د خپل خشونت طالبان په افغانستان کموي. څنګه چې نن د تبادله اوسو پر موږ تاسو شهیدان یې پرون سهار وختي یو انتحاري حمله بیا د په کابل کې وسوله، دا څه رقم خشونت دی؟ دا څه رقم د ژر تعودات متیج د دې څخه معلومیږي چې کوم تضمین په دې کې چا نه دی اخیستی. دا د امریکا او د پاکستان معامله وه. زموږ رئیس جمهور په دې خاطر چې ځان امریکا ته نږدې کړي، یو څه ځان طالبان ته نږدې کړي، دلته ټاکنې ډېرې په بحراني حالت کې دي، امریکایانو رضایت یې اخیستی، دغه خپل شخصي ملحوظات یې ډېر نسبت ملي ملحوظات ته راواخیستل. په دې تبادله کې تبادله یې کړې وای، تبادله ډېر ښه کار دی. اوس هم څه ویده ښه کار سوی دی، مګم داسې ملت بیا وایي ستاسو د دوه امریکایانو په هېواد کې دوه نغټ شخصیتونه ورکوي، په هغه کې به مو خپل د ملي اردو خلک هم رایله کړي وای، خپل د ملي پولیس خلک به مو رایله کړي وای، دا تبادله به په خپل حکومت کړې وای، د طالبانو سره مستقیما به کړې وای، دغه شرط به حکومت شوی وای په طالبانو باندې. وروره که ته امریکایان په دې خوشاله کوې، زه بیا په دې خاطر چې ته د حکومت سره کښېنې مذاکره د سولې وکي زی در اله کوم ام به ملت د سخه ډیر خوشاله وای ام به د تبادلې صورت نیول وای ام به د غوس اشتباهات نظریات خلک ورکی چې د تبادله ولې وسوله یا ولې په دا رقم سوی د اشتباهات به مرفه وای په دې شکل باندې د حکومت د طالب مابینس کې د خبرو امکان موږ ډیر کم وینو ځکه طالبان تر اوسه پورې هیڅ عکس العمل په دې مورکړه د شولې اتاغه نه پالې تر اوسه پورې تسلیم کړي نه دي چې هغه چیرې دي قطر ته رسیدلي کړی دي
نفر د دواړو خواو تر اوسه پورې نه دي معلوم. ځلان صاحب تاسو معلومات لري چې د امریکایي پانتون خلک را خوشي شوي دي او یا دغه کسان چې د درې کسان د حقاني شبکې تر اوسه پورې له زندان آزاد شوي دي او که نه؟ موږ خو داسې راپور نه لرو.
شبر صاحب تر اوسه لومړی خبره دا ده چې د ډاکټر صاحب زابلي نظر ته په احترام دغه پروسه تر سره شوې ده د ملي منافعو په اساس تر سره شوې ده. کچېری مونږ د سولې خبرو اترو کې یو قدم هم پرمختګ کوو او د باور فضا رامنځته کیږي او حسن نیت تظاهر کیږي فکر کوم دا د ملت ارمان دی سوله او په دې برخه کې یو وړه هڅه هم ډیر څه دی. پاتې شوله د بندیانو د تبادلې مسله دا ورځ نیمه ونیسي ځکه یوازې دا ستنی دي چې پلاس کی دی لاس پلاس دی شاید ځینې تخنیکی اړخونه هم ولري چې هغه ډیر د سولې د وزارت په ځای امنیتی مراجعو ته راجی کیږي ولی کوم اړخ چې د سولې سره تړاو لري او همدې وجنه ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې دا نهایت یو سخته خو ضروری پریکړه وه د بین المللي شریکانو سره په همغږۍ. فکر کوم دغه عبارت ډیر معنا ورکون کې دی او دوستان باید ډیر دقت دغه عبارتونو اوریدو په برخه کې وکړي. مونږ وایو چې هغه کومې لارې چارې چې سولې ته نږدې کوي زمونږ هیله مندي هم دا ده چې د داسې یو اقدام په ترسره کولو سره باید زمینه سازي دې ته وشي چې طالبان مخامخ خبرو ته حاضر شي او دا تر ټولو لویه لاسته راوړنه هم باید په دې برخه کې وګڼلی شي.
بله خب شعباز صاحب شما چی فکر میکنین برای از اینکه از فکر کردن که به اساس قانون یعنی آدم اگر صحبت کنه به اساس فیصله های جامعه جهانی و ملل متحد یا اگر زیادتر اگر صحبت شود اینجا اول خودش تبادله زندانی یا خودش زیر پای پا کردن بسیاری مسائل یا نیستک ولی از اینکه یک طرف تروریست گفته میشه و دیگر طرف یک چیز دیگه او چطور میشه دیگه مثلا در افغانستان هم به اساس قانون کل اقدامات باید به اساس قانونی که در افغانستان قبول شده و به اساس آرزوی مردم باید حرکت شود. شما در این مورد چی فکر میکنین برای از اینکه تا چه حد مراعات شده قانون افغانستان سه؟
زس غوړم په لاندو ټکو کې پر باندې وضاحت ورکم. لومړی دا چې انس حقانی تنها یو تروریست نه و، هغه د یو تروریستي شبکې دویم کس و او هغه په عربي ممالکو کې د تروریستي شبکې د پیسو د ټولولو په خاطر باندې مصروف کس و او دغه شبکې ته ډیر مهم او ارزښناک سړی و. اوس راځم د قانون اړخ ته. د افغانستان محاکم د دوی استقلالیت متاسفانه شد دلته تر سوال لاندې راځي چې په دومره لویه کچه یو محکوم شوی شخص چې هغه پر دریو واړو محکمو کې پر اعدام باندې محکوم وي، دغه کوم موارد کوم مشخصات او کوم ملي ګټې ته درناوی دی چې مونږ یې پر بدل د دوو امریکایي استادانو کې تبادله کوو؟ ښه که ملي ګټې دلته په نظر کې وساتو خو د اقانی د ډلې تروریستي بریدونه مونږ په نظر کې ونیسو، شاید ډیر تر 2000 کسان افغانستان کې د دوی د بریدونو چې هغه انتحاري عملی تر سره کړی وي لمنځه تللی وي. مونږ د دغه 2000 اشخاص او افرادو د احتمالا 2000 ما څه کم 2000 ویل چې دغه د دوغو کورنیو ته جواب دی شي او د افغانستان خلکو ته جواب دی شي. زه وایم چې د محاکمو هغه او استقلالیت تر سوال لاندې راغلی چون په دریو محکمو کې دای پر اعدام باندې محکوم و او د دې نور هخوا ته انس حقانی د سره چې کوم څوک د عبدالرشید په نامه باندې عبدالرشید نامه هغه کس وو چې د طالبانو یا د انس حقانی د ډلې د بریدګرو په د بریدونو هغه اصلي سازمان یافته کس دغه وو. دوی هغه مواد منفجره هغه بمونه په داس شکل باندې جوړول په ډیر ماهرانه شکل او د دغه مخترع وو. نو د دغه سو اشخاص او افراد خوشی کېدل هغه هم مشروط پر دې معنی که چیرته بیا ونیول شو نو بیا به ورسره محکمه کې یا بیا به علني ورسره د دوی سره فیصله کې. زه وایم چې د دغه اشخاص او افراد خوشی کېدل د افغانستان پر روانو چارو باندې ډیره بد اغیزه درلودلی شي. یو خبر ده. دویم ده چې د لسو میاشتو د خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هغه اصلي نتیجه هم د انس حقانی هم دغه خوشی کېدلو پریکړه بولم، چون همدغه د آی اس آی پر امر باندې د دوی د سفر سره سم کابل ته د راتګ سره او د عمران خان ناست د ترامپ سره دغه موضوعات و چې د انس حقانی خوشی کېدل ور باندې راڅرخېدل، او د دې ته د ولسمشر هم یو په دغه خپل پیام کې یو نظر درلود. هغه دا و چې د بین المللي همکارانو یعنی د شرکاو د تفاهم پر نظر باندې یعنی دغه سره د دیدګاه د شریکې دوه خاطر باندې مونږ دغه کار تر سره کړی، در حال کې چې دغه کار زه فکر کوم چې رسول ته هیڅ نه و هغه نشي ورکولای، رنګ بوی نشي ورکولای. که موږ تاسو شاید وو څه وخت مخکې د افغانستان ولسمشر 850 لک څه ډیرو کم تر دغه طالبان له بنده خوشی کړل، موږ تاسو ولیدل په ډیرو خاصو مراسمو له بنده آزاد شول. آیا موږ تاسو تر نن ورځې پورې د سولې په اړه باندې کوم بدلون رامنځته کړی؟ د دوی په انتحاري منفجره او د دوی په کړنو، د دوی پر جنگ، د دوی پر د افغانستان په وسله وال پوځ باندې په دغه
شهباسه د طالبانو شتروسه پورې کومې خبرې کړې دي؟ دوی همیشه په دې ټینګار کړی دی چې د دوی زندانیان باید خوشی شي. که چیرته دوی د زندانیانو د خوشی کېدو په برخه کې هم د سولې په برخه کې یو ګام نه اخلي، نو فکر نه کوي چې له دوی سره اصلا دا سوله ډېره هغه ده ډېره لرې ښکاري؟
اصلا خود است ده چې طالبان د افغانستان د دوی وینا ده وای چې د افغانستان حکومت مونږ په رسمیت نه پیژنو، د افغانستان د حکومت سره ناست نه کو، او بل خو بدبختانه د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د حکومت سره، د دولت سره، د مور او د مایری چلن خو خپل امریکا شروع کړی دی. دغه امریکا په یو اخ باندې مونږ د افغانستان خلکو ته ملامت دي، د افغانستان حکومت ته، دولت ته ملامت دي. تاسو وګورئ چې د طالبانو سره په مستقیمه توګه خپل ترامپ اعلان وکړ چې زه له طالبانو سره بیل قید شرط ناسته کوم او چمتو یم چې ورسره میز مذاکره ته حاضر شم. یواز د دې چې طالبان مونږ وځپو لمنځه یو شو هغه تروریستي ډلې دي، هغه مونږ ادقل که یو کسول ته چمتو شي خو کوته کنه کې خو ادقل مونږ خو باید مخنیوي وکړو. نو مونږ هغه ته نور هم امتیاز ورکو، په جهانی کچه باندې مطرح کوو، هغه ډیر غټو، هغه ډیر لوی وو. ان تر دې چې لاس میاشتې خلیلزاد طالبانو سره په دوحه کې مودې د هیواد په مختلف نړۍ پر مختلفو قدرتونو او مملکتونو کې ناست تر سره کې دي، آخرین تحلیل چې و آخرین هدف چې و بل اخر ترامپ و ځان و خو دا چې زه دومره قدرت لرم، دومره لوی یم او دومره کرن متر تر سره کې چې په یو ټویټ باندې د لاس میاشتو د غټوله مذاکرات لمنځه وړم او د طالبانو هیلې خوبونه لمنځه وړم چې دوی به د افغانستان حکومت ته داخلي، دولت ته برځي او دلته به دوی په گفته باندې امارات تشکیلوي. خو زه وایم چې تر ټولو نور حقه ته مهمه دغه و چې مونږ په خپل حال باندې د افغانستان د اساسي قانون پړنا کې په ملي بنسټو ته په کتو سره دغه سی یو شای تر سره کړی چې دغه ملي ګټو ته اداقل څنا څه مونږ تاریخ او وضاحت ورکړي. اوس په ملي ګټو مونږ په خطر کې دي، لا تاسو پولیس مشخص نه ده طالبان مونږ سره څه کوي.
بله زابلی سی چیز دیگه دمی کلمه مشروط خودش یک مسئله، کلمه بسیار جالب است. این مشروط تا جایی که ما غیبت ها رسونیدیم، یعنی خبرهای غیر رسمی رسونیدیم، میگه یکی ادی شرط ادی شروط ها یکی ایست که طرف مقابل یعنی رضای مثلا قانع شده که مستقیما با دولت افغانستان در میز مذاکره بشینه. یعنی این مهمترین مسئله گفته. اگر اتر یک چیز بوده باشه که
دا مهمه سوال او نظر سبی بل خبرم ده ل ګوانتنامو زندان هم چې د طالبانو مشان امریکایان خوشی کړل پیغه وخت کې ویلو سدوی مشروط خوشی کړل هغه مشروط پیغه وخت کې شرط دا اوسه تر اوسه پوری د طالبانو هغه مشان ل قطر وتل نه دي په دوحه کې ناشې یعنی کله هم د جګړې جبهه ته نه دي تللی
بله خب امی خبرای غیبت ګونه را کې ما هم شنیدیم کې یعنی تایید نمی کنیم یعنی ما خبر ما نیست میگن وقتی نفرات د قطر هم رسیده امی نفرات
تر اوسه پوری
تایید نشته موږ گفتم نه خبر غیبت گونه گفتم
بله
خب اگر این خبرای غیبت گونه و مشروطی گپا رو کلش اگر در نظر بگیریم در یک شرط شاید یک وجدان قبول کنه که اگر با آزاشتن از این سه نفر طالبان مستقیما کت امریکاییان نمیگم کت خود دولت افغانستان بیشنه سر یک میز مذاکره شاید یک قدم مثبت باشه فکر میکنی یعنی زابلی سیب
جناب نظر صاحب حکومت کاش کی دغه یو سرند لودلای اوس به ملت ښکارا کړی وای چې موږ دغه درې نفر اقانی او اجی مالی او حافظ عبدالرشید په نامه دی دغه موږ ورکو امریکایانو ته یا فردنغه په تبادل کیږي په د استادانو باندې موږ د سرند را کړی چې اتمی به طالبات موږ سره کشیلی د مذاکرې پر میز کې اتمی به د خوشونت یا تاریخوالته کمپیوټر کې لژیبي او هغه تماس د امریکا او د حکومت په مابین کې دی هغه تماس د حکومت او د طالبان ما بنس کې دی دا اعتماد برته ډیریږي نو یو قوي تضمین هم وای یو تحریری یو قرارداد غو یو سند بعد امضا کړی وای دا حکومت هیڅ شی ملت ښکار کړی دي صرف دا خبرې وکړلې موږ فکر کوو چې طالبان په دې باره کې هیڅ څه لمر ښکار نه کوي بیخي دا موضوع یو طرف دا چې لکه پیښه سوي نه بیخي علاقه ونه شول نو موږ په دې په یوه سی واځي ریس جمهور و ویریدې د امریکایانو د ویر څخه د غدرینه لپاره ورکړل نور ملت دا بناو کې ستاره کم یو حالت برازي سوله به کیږي موږ به خبرې کوو کچیر په امده غسی و په پاینده کې خبرې وسی خو ډېر شهید بیا په هرځي او کدا سی واځي په دې خاطر چې امریکایان د فعلی حکومت د ریساب جمهور څخه خوشاله سي د حکومت حمایت کې د ټاکري د په نفع تمام کې بیا نو دا یو ملي خیانت پاینده کې به د ملت پر دغه حکومت باندې کې جولم سي هغه به د زور حکومت څوک به منیم نه د امریکا لکه د جنگیری حکومت تر اوسه دوام لري بیا به دوام ورکی
بله مننه صاحب لیست البته دلته یو وضاحت ورکول پکار دی د کوم پیغام سره افغانستان حکومت ورکړی دی پیغه کې واضح ده نه دی ویل شوی چې دغه دوه کسان د دوه امریکایانو په مقابل کې خلاصي شي څنګه په دې برخه کې جلال صاحب کتا سو څه تشریح ورکړي
ما مخکې هم دې ټکو ته اشاره وکړله چې دغه برخه کې کومه اعلامیه د ولسمشر چې واغه ډیره جامع او مانې ده په هغه کې ډیر په وضاحت سره البته ډیر په دقت سره ویل شوی چې دا یو ډیره سخته پریکړه و آسانه پریکړه نه وه یعنی خپل ولسمشر په دې باندې اعتراف کوي چې دا یو سخته پریکړه وه خو ورپسې وایي چې ډیره ضروري پریکړه وه او هیله مندي هم دا و چې دغه زندانیانو د خلاصې دو سره به موږ د سولې په برخه کې د یو نوي نوښت د یو نوي ابتکار او د یو نوي تحرک شاهدان یو په مشروط ډول باندې همدا معنا چې باید یو لړ هغه شرطونه چې په دې برخه کې خپل کله چې دوه طرفونه د یو تفاهم ته یعنی نږدې کیږي یا په یو مسلې باندې سره هوکړې تر رسیږي یو لړ میرونه شرطونه وساسات تل په نظر کې نیول کیږي د همدغه شرطونو یادونه کیږي چې هغه کې باید د سو د بین الافغانی خبرو اترو د پیل دو سرمرسته وکي د افغانستان د خلکو غوښتنم ده ک دا څوک له نظر غورځي فکر کوم زیاته بوي ک دا څوک مهم هم نه بولی ام زیاته بوي په دې برخه کې بیا خپل هغه لومړی خبر تکراروم چې کوم یو ولويش هم هغه ارمان طرف ته نږدې کیږي چې د افغانستان د خلکو د لومړیتوب ورته لري سوله ده او د بین الافغانی ډایالوګ رامنځته کیدل دي فکر کوم یو لوی نوښت یو لوی ابتکار او یو نوی څه دي
بله مننه سلام صاحب
خب حالا نوبت شنونده های محترم ما زمان یک چند دقیقه بر از نو فرصت میتیم یک اعلانه که کوتا داریم بعد از شماره های تلفون برتان اعلان میکنیم
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است
موسیقی
بله شنونده محترم، موضوع بحث ما می سوال است که تبادله زندانیا و مذاکرات صلح کدام کمک خواهد کرد یا نخواهد کرد. در این مورد اگر سوالات را میکنین یا اظهار نظر میکنین امی لحظه به این شماره های تلفن بکنین 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-211-45-01.
در شماره زم تکرارم کورونی شماره مود 0999-203-540 بل شماره در 0900-822-255 نړیوال شماره مود 00-42-221-204-501 یو اوریدون که پا لین که را سره ده مهربانی وکی ازاری پسپوک پروگرام ده.
بله خبر کنید تا نظر که تا و ملمانو تا طول تا سلامون احترامات و نیکی هیلی ولانده کن بختخان محمد دوستیم به پکیات
منانا مهربانی
ما پستان زبالی سای نگا دیر و تا احترام برم زبالی سای دغه کاله که څه روان دي دا پن شو دا نه دی روان ولا موږ یو بل تاسو ورنه کوڅه ما کا داسې وکړه انتخابات ته څه دا ټول پلان څه دا روان دي باید موږ ځان ته ورغورو مرته موږ ته دا یو موږ مرو دغه ته درې محکمې دي چې هغه څه نه مري غوونه خلک استفاده کوي دغه لوړ مقام لري په یو ځای ته دلته ډیر خلک لري نو هغه څوک وزن یې هغه مقام هغه کوي نو زبلی صاحب که یو تفصیل سره دا راته ووایي هغه څه پلان شو دا نه دی روان.
بله مننه. بل اوریدونکي ته مخه کوو ازاري پسپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است.
بله بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني تاسو پلان کې است.
قطع شته.
بله شهبا پسپوک سلامونه تاسو نظر صاحب ته ټول ته ولیکو.
وعلیکم السلام.
دا یو کې چې جوړ اورو غوښته ده
مننه مهرباني خپل پښتنه کوي
خبره خدا ته چې ورته په پاسل کې افغانان بایلون کې دي په دغه موضوع کې د اناس حقانی په موضوع کې افغانان بایلون کې دي دتون کې امریکایان او پاکستانیان دي کوم وخت کې عمران خان امریکا ته لاړه عمل ته دغه قانوني ول سو چې اناس حقانی به خوځیتي جنن صاحب دغه خبرونه خبره شو چې هغه قانوني ماما او بغل کمانډان د استادانو په بدل کې نه دي خوځیتي دي د استادانو په بدل کې نور خلک خوځیتي دي آیا د کاسلاند نن کاڅه ده د افغانستان حکومت او د ځان صاحب افغاني تخت پر فشار لاندې راغی دی ترامپ او دا کار یو کناډا د سره کړو نظر
امریکایان پروگرام دے مہربانی
السلام علیکم زاهد الله نازین لکابل نفته ما سوئی ما
مهربانی نازیس
ما نظر داده چه افغانستان حکومت دا دری نفر بندیانی خوشی کردی دای امریکا دی فشار لانده خوشی کردی یعنی په فعلی شرایطو که هیچ امکان لری سدا دی دو خوشی کول اصلا دی سخول مذاکراتو پاره کم مفادو لری یا کم اگتاو لری ولې چې افغانستان حکومت په داسې حالاتو کې نه ده چې هغه د سولې مذاکرات حتی پیل کړی شي دوی مثلا فعلا خپله ډېر یو بحراني حالت کې قرار لري پاکستانیانو سره یې روابط ځکه ډېر خرابه دي نو دا فقط د دو درې نفرو خوشې کول د امریکایانو فشار و چې دوی ماته فشار راوسته او حکومت مجبوره شه چې دا درې نفره خوشې کړي
مننه بل اوریدون کیم پلان کښتا دا به وخت نظر سبب ملمنو ته ورشه. بله مهرباني وکي اصل اب سپوت پروگرام دی.
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه شیشه برسم
مننه کور ودان مهرباني وکي خپل خبري وکي
زما محمد نسیم هم له پاکستان کچلار شهر
مهرباني
زما دا نظر ده سیدا دی امریکا له فشار له وجې سیدا خلاص کړی
او مننه مننه دا نظر مخکې بیا ورېدون کې درلود
مهمان محترم بریم به کی مربوط میشه زیاتر به زلان سیب زلان سیب اگه سوالا رو خلاصه جواب بدین که بعد از دیگه سوالا رو مطرح میکنیم
په سیاسي مسایلو کې دغه اصطلاحات او ادبیات چې دی فرق کوي کله چې خپل ولسمشر د نړیوالو او بین المللي شریکانو نوم یادوي فکر کوم دا یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې سیاسي روابط دروابط څرنګوالی او د مسایلو شریکتیا کومه نادره خبره نه ده ډیر داسې مسایل دي چې هغې کې هیوادونه سره ورته نظر لري همکاري کې د یو بل سره له بده مرغه زموږ په افغانستان کې مونږ ادبیات ډیر سطحي کوو او د مسایلو سره چلند هغه تعاملات چې په بین المللي کچه په داخل د افغانستان کې یا په منطقوي کچه باندې کیږي په سیاسي ادبیاتو کې هغه داسې نه یادولی کیږي افغانستان یو هیواد دی نور ودونو سره اړیکې لري دوارخیزی اړیکې لري څوارخیزی اړیکې لري او حتی د بین المللي ټولنې غړی دی فکر کوم راځي مونږ دغه رقم ته تعاملاتو ته دغه رنګ شریکو اقداماتو ته چې دوه هیوادونه یې په خپل منځ کې ترسره کوي هغه څنګه چې مناسب دی هغه سیات کو پاتې شوله ما مخکې هم د دې یادونه وکړه د افغانستان دپاره شرط په دې مسایلو کې واضح دی معلوم دی او هیله مندی هم شته مونږ باید نه هیله کوونکې ادبیات هم ونه کاروو چې خلک نه هیلي شي د افغانستان حکومت او دولت د یو مسول مرجع په توګه باندې مکلفیت لري چې
ځلان صاحب مکلفیت
لري چې د سو
او بخښی ستاسو خبر نیستم ستاسو د خبرو د یو برخه په ځای ده مثلا د پاکستان او د هند ترمنځ د څو میاشتې مخکې چې هغه د لانجره پیدا شوې وه هندي پیلوټ د پاکستان په کشمیر کې بمباري وکړه او په دې بمباري کې د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا 300 د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې خلک ووژل شول د پیلوټ پاکستان ژوندی ونیو خو بیرته هند ته تسلیم کو دا کار خو صحیح ده کېدشته چې افغانستان هم دا کار کړی لیکن د دې لپاره چې په افغانستان کې رسنۍ آزادې دي فکر نه کوي چې حکومت ته پکار و چې هغه لاسته راوړنو ته یو څه واضح اشاره وکړي یو دوه درې څلور دغه ګټې کوي چې د حقانی شبکې دغه درې مهم غړي خلاصو
تر اوسه پورې تر ټولو ستره ګټه چې لدی مونږ ته هیله مندي راکوي هغه هم دا ده چې د سولې د خبرو په برخه کې باید مرسته وکړي که مونږ وخت له مخکې دا ووایو چې نه طالبان دې ته جواب نه وایي یا مخامخ خبرې اترې نه کوي فکر کوم دا له وخت مخکې خبرې دي چې کله اراده او ژمنتیا د یوې مسلې په اړه باندې په دا ډول وي زه فکر کوم باید ډیر دغه مثبت اړخې مونږ په نظر کې ونیسو زمونږ هیله منتیا او هغه یادونه چې ولسمشر وکړه هم دغه و چې باید دا د دغو خوشې کول د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو سره مرسته وکړي
بله خب به هر حال دکتر صاحب ظلمی زابلی یک ایراد ما از بعض کارشناسا و مهمانا هم داریم مثلا بسیاری وقت مستقیما سوالا را که ما طرح میکنیم راستن سوال ما را جواب نمیتن میگن که قبل از اینکه سوال شما را جواب بتم یعنی انت مسائل هستم و یک شوخی مکمل ماست که یکی از جنرال صاحب آمده بودن به برنامه ما بر از ما گفتین در اونو فلانی قلا حال تحت محاصره است چطور میشه یا چی میکنین گفت که قبل از اینکه شما به این سوال جوابتون گفت که ما فلانی بسیار چیزای دیگه تشریح کرد ما گفتم حالا تا خود تشریح کنی قلا سقوط میکنه از اون خاطر یکم حق و ما هم کمک شد میمانه محترم ما زابلی صاحب یکم به دیگه من نمیفهم گپارا یا چطور صاحب همی یک تعریف درست از تروریسم هم بخیل نه در سطح بین‌المللی موجود است و نه در سطح داخلی و نه در اطراف اکناف افغانستان صاحب خب همی ترور یعنی چی؟ اگر افغانا را بکشن و معلوم نیست که بر ایران تروریست است یا نیست بر پاکستان تروریست است یا نیست بر چین هست یا نیست بر امریکا هست یا نیست به اروپایی ها هست نیست که تزوا الگل هستن رفیق هستن مذاکره میکنن سرمیز مذاکره میشن از این قبیل یعنی اینجا یک مشکل هست یعنی اگر امریکایی را بکشن تروریست است
افغان بکشه، تروریست نیست، یا ایرانی رو بکشه یک چیز دیگه است. از این خاطر یک تعریف مشخص از همی با کار از و نظر به او باید عمل شود. اگر یا تروریست نیست خیلی دیگه چرا جنگ میکنیم شب، یا چرا جنجال میکنیم؟ زابلی صاحب چی میگین؟ از پیش شما خود گدی واشید، شما چی میگین در مورد؟
جناب استاد محترم نظر صاحب، تعریف تروریسم خوب باور کنید که برای ما بسیار مشکل است، ولی نقدر ما فهمیدیم در طول 20 سال که امی غربی ها میره میگفتن که تروریست، ولی آلی فهمیدیم کسی که با اهداف غربی ها برالی اهداف اونا عمل بکنه، ولا ورکز باشه، ولا مرکزی داشته باشه، صرف با اهداف استراتژیکی غرب در تناقض باشه، در تضاد باشه، اونون را یا تروریست عاجل خطاب میکنه. ولی هر وقت که امر اونا در منافع شریک شد، اونمو سباشه، اونا در مطبوعات اصطلاح تروریسم از اونا پس میکنه که ما شما بسیاری
خب اینمی اصل گپ گفتین ده اینجا زابلی سبی اگر دیگه امینجا اینمی گپ گفتین آل ما دیگه راخ منافع ملی خود در نظر میگیره، افغانستان هم باید منافع ملی خود در نظر گرفته باید سیاست بکنه، و نظر به این سیاست کی باید بکنه؟ امی ارگانایی که در افغانستان هست که از طرف مردم انتخاب شده، به طور مثال وزارت خارجه خب بیخی غیر حاضر هست، ایج کمیسیون مچم چطورکایی سل گفته یک چیز، شورای عالی سل گفته یک چیز دیگه برامده بود، او هم غیر حاضر است. آل یک چیز دیگه برمان به نام وزارت سل در دولت است، چی بالا یک چیز دیگه برامد سب که نام شما آدم نمیفهمه. ببخشید آقای زلان که ما امیر از خط نخوندم، از این خاطر حیران میمونه آدم سب که مخاطب ما کی مخاطب تروریست کیست؟ اگر خارجی ها با ما دکته میکنه، اگر ما برشان عکس العمل نشان ندیم، خب گپ از واسه ای میشه. از او خاطر اول ما خود یک جمع جور نکنیم. شعباز شما چی میگین در مورد؟
بله سبز، فقط دو لند رو تکو تا اشاره کنم. اول دا چه هند یو هواد
سوال سوالو ما جواب ندادین، در تک رفتین سیف شما. بله بفرمایید شعباز، ما سوالو ما جواب ندادین، رفتین هندستان سیف. بله
ما فقط غوړم چې پیلوټ باندې خبر کوم، هغه د یو مملکت تبع دی، اما اقانی یو ډاله ده او هغه
و شعباز بیا هم ما قصه تیر سوي ده، هغه قصه تیر سوي ده کنه د نظر سره سوال تکرش، هغه هم دواړه سره دشمنان دي، یو بل ته پاکستان هند ته حتی د تروریست په سترګه ګوري، هغه کسان چې په کشمیر کې جنگ کوي هند پاکستان ته، له پاکستان او هند برات تیر شو رابه شو داخلي موضوع ته نظر سره کوم پوښتنه کوله. بله مهرباني
زوایم چې دغه خپل حقانی خو د یو تروریستي ډلې مربوط کی کنه، او د تروریستي ډله په دې معنی باندې چې زه اوس نه پویم چې د تروریستي ډله امریکا ته خپلوي دوستي ورسره لري او د موږ سره دښمن لري، کدا څنګه خبره ده؟ کدا منافع وي خو د امریکایان په افغانستان کې فزیکی شکل حضور لري، او امریکایان دلته افغانستان امنیتی پیمان ورسره لري، او په پیمان کې داسې لیکل شوی چې چیرته د یو څوک د افغانستان د ملي ګټو په وړاندې مخالفت کوي نو امریکایان به تر څنګ ودرېږي. اوس نه پوهېږم چې اقانی د افغانستان د ملي ګټو موافق و او که مخالف و، دا باید نور خلک ورته وضاحت ورکړي په دو رابطه باندې. او اقانی خو په دې خو شک او شبهه نشته چې هغه یو تروریست و، دا نو که چیرته خوشی کیږي بیا د دې پاړه باندې باید یو وضاحت شتون ولري، د افغانستان خلک ور باندې پوه شي چې د کوم اهداف په خاطر باندې دغه تروریستي ډلې دویم کس خوشی شو.
بله دلته دا هم سوال دی، یعنی که فرضاً چیرته امریکایانو دا غوښتنه کړې، ځکه چې کله ولسمشر اشرف غنی دا بیان ورکړ، تر هغه وروسته په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس خبری غونډه را وغوښتله، او ویل چې موږ د دې هرکلی کوو او ملاتړ کوو. نو که چیرته د امریکا غوښتنه وي، امریکا عملا په افغانستان کې پوځیان لري، د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي، په ټولو برخو کې کومکونه کوي، او په نړۍ کې هغه هیوادونه چې له بل هیواد سره مرسته کوي، د هغوی ځینې غوښتنې باید هغوی په ځای کې. مثلا د اروپا د یوه ډېر مقتدر هیواد د جرمني مثال به زه تاسو ته درکړم شهباز صاحب، په جرمني کې په اساسي قانون کې امریکایانو ته استثناءات شته، حتی د جرمني په اساسي قانون کې. په جاپان کې فرضاً امریکا اتم بم هم پی غورځولی دی، لیکن په جاپان کې دغه اوس هم امریکایي عسکر شته، هر کال مظاهرې چې دا باید ووزي، لیکن د جاپان حکومت دا پریکړه نه کوي چې دا خلک وباسي. یعنې خبره دا ده چې ته کله محتاج یې مجبور یې چې خلکو ته په امتیاز
ورکړي، اما به اساس قانون. بله
څرنګه؟
خب بهرحال شعباز
خو زه وایم چې دغه په قانون کې ورته کوم څه لیکل شوي ماجا چې دغو په بنسټ باندې دغه تورستي ډلې ته برات ورکوي، آیا امریکا په دې کې څه منفعت لاسته راوړي چې د افغانستان خلک ورځ تر بلې دغه تورستي ډلې قتلوي او دوی ورته د آزادۍ امر ورکوي؟ زه خو په دغو کې کوم خاص شی نشم پیدا کولی.
البته امریکایان پیدا کولی شي، البته امریکایان پیدا کولی شي، امریکایان کېدی شي چې خپله ګټه ولري.
زه نه پوهیږم چې اوس هغه د بشر د حقوقو په نفع باندې د افغانستان د خلکو په نفع باندې دی دلته کار کوي او که دوی د ترورستانو په نفع باندې دلته معامله کوي. خو دغه دوه استادانو خبر هم لا تر اوسه پورې مشخص وایي، نه ده معلوم شوی چې هغه لا خوشی شوي دي او که نه دي خوشی شوي. ما پرون د افغانستان پخوانی سفیر د طالبانو په وخت کې په پاکستان کې ودوغو مرکه واروېده، هغې وویل چې د همدا اوس مهال انس اقانی سره د دوو نورو ملګرو په تیاره کې سپور دی، له بګرام نه پرواز کوي. نو دی چې د بګرام نه وتلی پرواز یې کړی، د دوه امریکایي استادانو سرنوشت خو باید حداقل معلوم شوی وای، او لږ څه وضاحت خو باید د غسول پاړه باندې د افغانستان خلکو ته منفعت ورکړ شوی وای. اوس ګوره دلته په سیاست کې یو شی دی، څه شی راکړ او څه شی واخله، اوس نه پوهیږم چې مونږ څه شی په بدل کې ترلاسه
کړو. دلته یو بل سوال هم
شته،
د سیاست چې تاسو ویل په سیاست کې یو بل سوال هم شته چې ډېر څه پټ کا به په خپل وخت کې را څرګند کا. ځلان صاحب څنګه تاسو څه تبصره لرئ؟
زه به ردوم او تاییدوم نه دا مسله، خو د ملګرو خبرو ته په درنوي زه بیا وایم چې مونږ باید له وخته مخکې ډېر منفي اړخ ته فکر ونیسو. اوسمهال چې هیلمندي تر بل هر وخت د سولې خبرو اترو ته زیاته شوې ده، دغه د بیجنګ ناسته هم ده، په دې کې هم ډېر څه داسې کېږي چې مونږ کولی شي یو تفاهم ته سره ورسي او د بین الافغاني خبرو دپاره دروازې خلاصې شي. همدا ډول د دغه زندانیانو د ازادېدو دا هم هغه پیریال لمنځ کولای شي چې دې سره مرسته وکړي، بین الافغانی ډایلوګ شروع شي. دا ډیر زیات مهم دی. شبر صاحب تاسو په اهمیت پیږی د افغانانو د پاره، ځکه چې کله بین الافغانی ډایلوګ نوي د خبرو اترو مالکیت د افغانانو سره نوي، هغه د ناستو مشري او د پروسو بهیر د بل چا په لاس کې وي. مونږ ولیدل ډېرې پروسې ترسره شوې، ډېر ځایونو کې ناستې ترسره شوې، ولې منتج په یوه نتیجه نه وي؟ ځکه چې تیت پرک وي. کله چې دغه هر څه یو میکانیزم لاندې ترسره شي، نو د دې هیله مندي زیاتېږي چې مونږ په عاقبانه توګه یوې داسې سولې ته ورسیږو چې د افغانستان د خلکو ارمان دی او باعزته ده.
خو
خیر باشه زابلی سی، باستاس تو پروگرام یک ده دقیقه دیگه داریم. زابلی سی به کم سی جنبندی دیگه پا شبه برازی که همی سوال اساسی است که ما پشت ازی که دنیا چی میخواه پشت یا امریکا چی میخواه پشت ازو باید نگدیم، همی منافع اولیای خود کشور مردم افغانستان باید سرش فکر شوه. یعنی دولت تمام ارگاناش امو قصد که ایجابات عصر زمان است باید کار بکنه، نه کمیشن ها به اساس فرمان رئیس جمهور اوانی به اساس حکم قانون اساسی افغانستان باید فعال باشه. مثلا وزارت خارجه این مسائل سیاسی خارجی افغانستان اونا تنظیم بکنن، با مشوره با رئیس جمهور طرح خود داشته باشن، بگن که خط قرمز ما اینی چیز از دل امریکا، دل روس، دل چین، که بعد اینی کارا که نشه ما کتان نیستیم. با همسایا بگن که ما خوشمو همسایه هستیم، در دیوال هستیم، امریکا دور است، چین دور است، منتها ما شما در بین خود گزاره کنیم. پاکستان بگه و بیادر امی مسئله تروریسم یک طرفه کو، تو کسایی که ما را میزنه رفیقت است، یا که ما رفیق شو یا که تزو رفیق شو. یعنی این یک چیزای ساده ساده چیزا را خو باید وزارت های مربوطه که ماش میگیرن و دست سفارتخانه، چندین سفارتخانه در اختیارشان است، میلیارد میلیون ها دلار مصرف میکنن سب، یا امی هر ارگان وظیفه خود بکنه، مثلا مشان جرگه باید وظیفه خود کنه، ولسی جرگه وظیفه خود کنه، بعد از یک چیز میشه. خیر میان متخصصین عقل میده، دولت هم گوش نمیکنه سب. چی میگن زابلی سب؟
جناب نظر صاحب ستاسو د خبري پته سره اوس خو د حکومت هم په خيري ورځو کې د معلومه نه ده چې دا برنده به څوکي. ستاسو د دې خبري د تحقق د پاره چې موږ په خپل څنګه وکړو چې په خپل یو هدف ته ورسیږو، غربيان به پیر دغه سره غري خپل هدف لري. د واضح خبره ده چې هدف لري، خو موږ هم باید همدغه سي یو د ملت په شکل باندې، د یو داسې دولت په شکل چې د ملت څخه راټوکېدلې، د ملت ارادي تمثيل کې دغه یو دولت ته جوړ کو. دا دولت موږ تاسو د کړې د وخت څخه تر اوسه پورې پدا اوس کاندیدانو کې یا فیلی حکومت کې موږ دا درات پیدا نه کوي چې داسې ډیپلوماسي د غربیانو په مقابل کې وکړي چې هغه راغلي دي خپل اهداف مخ ته وړي. موږ 1% خپل اهداف د هغو په وجود کې نه دی ورباندې قبول کړی. نو فلیازه دا فیلی حکومت دا اوس فیلتي وعدت ملي حکومت دی تر څو پورې دا نتیجې معلومیږي. اقلا تر پسرلي پورې خو دغسې پیشبیني کېدي چې نه معلومیږي، ممکن دوم دور ته ولاړ شي، یا دوم دور ته یا په یو بل شکل باندې. دغه حکومت اوس په دې نتیجه باید رسېدلی د عقلې باید سر ته ورشي چې راځي دغه مشهور مهم اصلي افغانان هغه که په خارج کې د وطن کې دي که په داخل کې دي، دغه ټول سره راټول کې یو داسې یو دولت ځینې جوړ کړي چې هغه رښتیا د افغانان وي، د ټولو افغانان وي، اکثریت داسې خلک وي چې ټول اکثریت ملت په هغه باندې امانه وکړي، هغه قبول کړي. هغه وخت کولی شي چې موږ تاسې د یو مشتان جرګه ولسي جرګه قضا ولرو سترن والي ولرو.
زابلي صاحب محترم، هیڅکله هم په دنیا کې تر اوسه پورې موقت حکومتونو نتیجه نه ده ورکړې. د دنیا په تاریخ کې داسې نه ده راغلي چې موقت حکومتونه تر اخیره پورې متحد او یو لاس پاتې شي. یعنی دا په دنیا په تاریخ کې تر اوسه پورې مثال نشته. او افغانان بیرته وزګوره شل کاله تیر شول، له انتخاباتو څو مرحله انتخابات وشول، یو حکومت راغی بلو بلو بل، اوس بیرته دې ته ځو چې راځه له صفر شروع کړو، چې 2000 لومړی کال ده او بیرته موقت حکومت او بیا به فکر کوي افغانان چې خارجان به راځي او اساسي قانون به راته جوړوي. څرنګه داسې نه ده
جناب شیبر صاحب؟ غلط فهمی نه سوی. ما به سم فکر کوم سم د خپل مطلب اعلان نه کوي. زما هدف دا نه و چې موږ اوس موقت حکومت جوړ کړو ټول افغانان پکې راګډ کړو. زما هدف دغه و چې اوس ټاکنې سوي دي، یا به د دوم دور ته ځي، خو یو څو خو به برنده راته اعلانوي که بنه اعلانوي، بالاخره یو شکل خو به راته کامیاب راته اعلانوي. هغه دې بیا دا کوشش نه کوي چې یوازې هغه نفر بیا په حکومت کې راولي، لکه د کریسف د حکومت په خپل انډیوالانو جوړ کړی، یا فیلن ریسف جمهور په دا بعضې خلکو جوړ کړی دی، مشوره د چا سره نه کوي. دغه ټیپ حکومتونه په افغانستان کې ناکامه دي. خیر دغه څوک چې دوی سره په تضاد کې ولاړو، په اپوزیسیون کې ولاړو، په انتخاباتو کې ورسره عریفان و، هغه دي مغه مهم شخصیتونه دي جنرال ټول کې د افغانستان په ګوښه او کنار کې مشه شخصیتونه لرو، بي واسطې بي پیسې، هغه دي مراولي په خپل حکومت کې بیا شامل کړي، یوازې ځان ته برنده نه وي. په هغه صورت کې کولای شي ځان ملت په دغه فعلي دولت باندې اعتماد راوړي، داسې پالیسي ورته جوړه کړي چې د غربیانو سره په سیاسي تعامل کې راسي. کله غاسي مشتاسي کښینو غربيان خپل اهداف مختبي ستراتیژیک اهداف ته وصول دي، ښکاله مخته د ډیورن د کرشي په وخت کې جوړ کړی دی، دغه ستي وسيري ټول د پلان د مخته. دا خبره مي د محمد دوست د پکتیا څخه پښتنه کړو چې د پلان د مخه دي کنه دي. زبه د ورور ته امدا غسي د خبرې په ارتباط مو ام افغانستان کې بعد ساله جنگ چې شوروي سقوط کړی دی، هر څه تیریږي، دا د غربيانو د امریکایانو د انګريزانو د دې نقشه ده، هغه د پلان د مخه دي، هغه په ساينه کې تیریږي که په دقیق هغه ډیر دقیق خلک دي. دا موږ افغانان چې اتکلونو ته د حساب نه کوو.
بله دا منم ډاکټر صاحب، یو موږ افغانان چې پلان نه لرو او حساب نه لرو.
بله شاباس په شما سوالا او انتقادات او اینا را کلش شنیدیم، من هیچ یک استاد یک جنبندی خوب بکنن چه چطور شود سه بگی یک چی یادم آمد، یک فکایی واری یک چیز یادم آمد کدام تا دمو بکسک جیبی خود نشته کده بوده که دزد محترم از امی زیاد پیسه ندار، من می تذکرهای ما لطفا پس به ما بده از اون که سرگردان نشیم. حالا از اون خاطر حالا ما به طرف مقابل عذرخواهی میکنیم، لیاز خدا نفر ما را نکش تو نکو بیچاره هستیم، حالا امریکا تو کده، ایران تو کده، چین تو کده. ما از خود یک اراده و یک مرکزی تو وزارت خارجه و تگپا ما باید فعال شوند. چی میگن شباز یک جنبندی بکنید؟
نظر صاحب بزرگوار، بدون شک که بر ما چند چیز بسیار مهم است. اولین اقدام صلح است. صلح باید بر ما یک قیمت داشته باشه، قیمت نه که در او همه چیز دار ندار خود را پرداخت بکنیم، قیمت نه که در او حیثیت و عزت و حرمت و شخصیت و سرزمین ما از دست بره، در او قیمتی که همه دار ندار خود را از دست بتیم. این یک موضوع. دوم، سیاسون رهبرا و اشخاص زی دخل قضایای حکومتی بدبختانه سریقوی، قومی، سمتی، حزبی، مذهبی، گروهی فکر میکنه، اینا باید نکنه. و ضمناً وقتی به قدرت یک شخص و یک فرد میرسه، باز بسیار به یک شکل عجولانه فکر میکنه که امی آدم یک وقت در خلاف ما حرف زده بود، اینا را دیگه ما قبول ندارم. در صورتی که امیال وکیل صاحب را وضاحت داد، دکتر صاحب گفت که از گوشه و کنار و از اپوزیسیون مردم را جمع بکنن، حکومت سرشان جمع بکنن و حکومت دولت سرشان جور بکنن. ما به تکسازی و به قومگرایی به نتیجه نمیرسیم. آمدیم سر موضوع بعدی که مردم افغانستان است. در تمامی قضایای زیردخل افغانستان مردم افغانستان یک بخش بزرگ از چالش ها و مشکلات داره. اینمی مردم افغانستان است که سرنوشت خود را خودشان خراب میکنه. اینمی مردم افغانستان است که قومی فکر میکنه، سمتی و حزبی مذهبی فکر میکنه، وطنم به بحران میبره، ملتم به بحران میبره، مردمم به بحران میبره. فکر میکنم آل وقت از این رسیده که ما به حقیقت قضایا فکر بکنیم، به آن چی که در دیگ داریم او را در کاسه بندازیم. اما مثل عامیانه نه ای که از خانه امسایه توقع و تقاضا داشته باشیم.
بله،
ما فکر میکنم آل با آخر خط رسیدیم دیگه. الفاظ قرمز برای حکومت ما چند چیز است. انتخابات حق اولویت را داره، به خاطر از اینکه سرنوشت مملکت ما تعیین شود، زعیم مملکت ما تعیین شود، بر اساس انتخابات باز او صلاحیت های خود را در حکومت بعدی اعمال کرده بتانه. یک موضوع صلح، یک سرنوشت، موضوع سرنوشت ساز است. در رابطه با صلح باید یک استراتژی بسیار قوی جور شود.
بله، همین استراتژی را استاد محترم ایره شما جور کنین، بخیر در برنامه های آینده باز بیارین سب گپ بزنیم. مستادام در بین خود یک کمک کارخانگی بکنن، غیر سر شاگردان نپرتن کار سر ما. سب زلان سب شما جنبندی کنین سب همین مسئله صلح چطور میشال سب؟ چقدر امیدواری هستین با یک گپای امیدوار کننده از طرف شما؟ برنامه را به پایان ببریم شیب.
نظر صاحب، د تر ټولو مهمه خبره او خه خبره دا چې د افغانستان ټول خلک په دې پوه شوې دي چې جګړه د حل لار نه ده، او سولې یوازینی هغه څه چې دغه کشالی ته پای ټکی کې خودلې شي هغه خبرې تری دي. د خپل افغانانو ترمنځ د تاریخ په اوږدو کې ډېرې لوی لوی کشالی او شخړې حل کړي دي. اوس هم ضرورت دی چې له درایت نه په خلکو د زړه خوږی نه او دغې خاورې سره د هغه ژمنتیا او تعهد نه چې لري د هغې په اساس سره خپلو کې کینی او هغه ملي ارمان ته سره ورسیږو. په دې برخه کې چې څنګه دغه ارمان ته رسیدلی شو، حکومت ستراتیژي هم لري، پالیسي هم لري. تاسو په دې نږدې تیرو څو ورځو کې د دولت لخوا د ومادیزې طرحې شاهدان وي چې وړاندې کړل. په خپل ذات کې هغه طرحه ډېره جامع او معنی ده، ډېره پراخ ده، ډېر اړخونه لري او مرسته کولی شي چې په واقعي توګه باندې مونږه سولې ته ورسیږو. دې تر څنګ خپل د افغانستان د خلک خپل خلق په دې برخه کې مسولیت لري.
بله، خیر سیف سر خلق و ګنا را نه پټین سیف. ادارای مختلف هست، خلق بیچاره ماش هم داده میره، به مردم تکس هم داده میره. بله، شما وزارت دولت، شورای عالی صلح، وزارت خارجه، ولسی جرگه، مشران جرگه، یا اول د بین خود جور بیه که خلق هم بازگردان جور بیه. بسیار سیف تشکر. محترم دکتر سیف زلوه زابلی، رئیس کمیسیون سم شکایت مشران جرگه، محترم آقای حکمت الله شهباز استاد پانتو، محترم آقای طاهر زلان کارشناس وزارت دولت در امور صلح، همچنان در قسمت اول از محترم شیما علم سروش سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هم یک جان تشکر. همچنان از همکارای ما که امروز در عقب از این میکروفون با ما همکاری کردن، آقایان ویس کاکل، طاهر روشن، قادر جلال، عبیدالله عبیدی، از شما یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
زیبا وطنم، زیبا وطنم، نام تو بود زیبا سخنم، زیبا وطنم، زیبا وطنم، نام تو بود زیبا سخنم، من عاشق تو ایم، من عاشق تو ایم، من دلدار تویی، ہے کل چمن.